سلام سهار بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. دغه پروگرام مهم مطالب دا دی: د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی دی.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغیو او د مرستو د نشتوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوی وسي.
په فاریاب کې د یو ازبک تبار طالب قومندان د نیول کېدو په غبرګون پرون سخت اعتراضونه وشول. طالبان وایي اوس وضعیت قرار دی.
دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات سي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد سي.
پرون په کابل کې هم د یوې ښځینه پولیسو د نیول کېدو په غبرګون باندې ځینو ښځو اعتراض کړی وو. له کندز یو راپور درته لرو چې هلته یو شمېر خلک په سخته له نهرونو او رودونو جغل او شګه راباسي او په خلکو یې پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سوه خرڅو پنځوس اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو
زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه لمرنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. له مطالبو مخکې به خبرونه سره واورو. د مهمو خبرونو سر ټکی ده: په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراساني مړینه تایید کړې ده. پوره خبرونه: په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. میری ایلن مګراوتی پرون په بروسل کې له اسوشیټیډ پریس خبري آژان سره په مرکه کې وویل افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی.
We don't have enough money going into 2022.
د 2022 کال لپاره کافی پیسې نه لرو. هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو. خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
هغه پر نړیوالې ټولنې همغږي وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او له دې ډلې 18 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درویشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړی. بیان زیاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه هم خبرې وکړي. لویدیځو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې، که څه هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو اسلام آباد په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
د دې لوبو اصلي هدف څرنګه چې له نوم نه یې ښکاري یووالی او د زړونو تړون دی، او له مسلکي پلوه یې د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دا دی چې د اتلانو د لیګ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
ښاغلي مشوب زیاته کړه چې د طوفان هری رود، شاهین آسمایی، سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړی لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ دوه دوه مساوي شوه. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی مړینه تایید کړه. د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یادېده او پخوا د دې ډلې له مرکزي مشرانو د روانې اونۍ پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې د هغه مستعار نوم هم محمد خراسانی دی د بلتی د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی به یې غچ واخلي. د پاکستانی طالبانو د دغه پخوانی ویاند وژلو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د ټي ټي پي له قمندانانو څخه و او د 2011 او 2015 کلونو ترمنځ د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ. په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو، خو د زمري په 23مه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو. ازادي راډیو ته غواګیست. ترکی او ارمنستان پروند خپل اړیکو د عادی کول لپاره د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګند کړه. د ترکی او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیم خبرو لمړی پړاو د جون په 14مه په موسکو کې پیل کړي. دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یو برخه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکی له ارمنستان سره د خپل اړیکو د عادی کول بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګې کړي. له بلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون وویل هیواد یې له ترکیې سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تمه لري چې دا خبرې به له قاعده او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګری حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس د حکومت دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګری مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14.
لومړی مې خبرونه واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تباره طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصاله او له ښارې وایستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګونو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبره قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
فاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه وربلل سوی و ترڅو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنې او ګرویژنې وکړي. د دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات سوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد سي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په ښار کې عادي حالت ته هیڅ نه و، دغسې تحرکات نسته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتس اپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشی شوی. د خغلی مخدوم یو نجدي ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهار شنبه پر ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشی شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتي وو او دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشی شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لارین وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم، انشاءالله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیوي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوې دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فایق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قومانده د ښاغلي عالم په لاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420212 23 43.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بیوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډیدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلي ګوتریش پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتریش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغۍ او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی او د دې لپاره باید د اقتصاد ته پیسې ورپېچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډول د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په وسنیو شرایطو کې ممکن کار بولی. ښاغلی هډول ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اساس کې امریکا د دوه ټولو تشویشونه رافه کې هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او څیړنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړې ده چې اوس دا په لوړ سطح باندې پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لپاره د یو بشري ناورین مخونیسی. میرمن گروورتی پرون په بروکسل کې ل اسوسییټډ پرس خبری اژانس سره په مرکه کې ویل په داسې حال کې چې نیمای زیات افغانان پر روان ژمی کې د خوړو د موندلو لپاره زیار باسي، افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی. هغې له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پرتله بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغې یو ځل بیا خپله هغه وینا تکرار کړه چې په روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی وو، افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشتوالي له کبله د لوږې له سونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هر څه د لوږې د بشپړې سونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي، او له 15 لسیزو جګړو سره سره شاید دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک گروورتی وای د افغانانو لپاره اوس $2 پاتې دي، یا بل وګز غمی او یا بل هیواد وزي. دا زیاتوی چې WFP د 2022 کال لپاره کافی پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو پر روانو 12 میاشتو کې د بشری مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي، چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.6 میلیارد ډالر وي، څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د ارقامو لمخه د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو له جدي کمښت او له دې ډلې 8.5 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په تازه ګڼه کې خپله مقاله په یو سوال پیلوي، څرنګه کېدای شي چې د 2022 کال په لومړیو اونیو کې نړیوال افغان ماشومان پریږدي چې له لوږې مړ شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا په داسې حال کې ده چې له میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو تر لسو ډیرو پخوانیو قوماندانانو، سفیرانو او بشري مرستندویانو په ښکاره ویلي دي چې مه پریږدئ چې افغانان له لوږې او خوارځواکۍ مړه شي. ګارډین بیا د ملګرو ملتو د بشري مرستو او د کډوالو د همشغی د برخې د مشانو مارټین ګرافټس او فلیپو ګراندی د سیشن بي د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده چې دوی یو ځل بیا نړۍ ته خواست وکړ چې د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتو دغو دوو چارواکو له 1950 کال راهیسې چې دا سازمان تأسیس شوی دی تر اوسه کله هم د یو هیواد لپاره د دومره بشري مرستو غوښتنه نه وکړي لکه د افغانستان لپاره یې چروانه اونۍ وکړه. دوی ته څه باندې 3.5 میلیونه اړمنو افغانانو لپاره د 4.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. بل لور ته د بشري حقونو د څار ډلې په یوه لیکنه کې چې په خپله ویب پاڼه کې خبره کړې ده لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بشري وضعیت او بشري حقونه له ناورین سره مخامخ شوي دي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی د ښځو د حقونو د پرمختګ او د بیان د ازادۍ مخه ونیوله، او دا له 2000 کال را په دې خوا تر ټولو مهمې لاسته راوړنې وې. د بشري حقونو د څار ډلې د 2022 کال نړیوال راپور په 252 مخونو کې خپور کړی دی چې په دې کې په نړۍ کې د نږدې 100 هیوادونو بشري وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې مسؤله پاتریشا ګاسمن وای افغانان د طالبانو د فشارونو او د لوږې ترمنځ ګیر پاتې دي. بلومبرګ ډاټ کام خبرونه چې اقتصادي موضوعات څېړي لیکي چې د افغانستان اقتصاد د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم شنو. د اقتصاد تر ډیره پر بهرنیو ډالرو تکیه کوله، خو کله چې طالبان واکمنان شول له هغه راوروسته وضعیت نور هم پسې خراب شو. انفلاسیون زیات شو، کورنی ناخالص عواید ډیر کم شول چې په دې برخه کې ګڼو نورو عواملو هم لاس ورکړی دی، خو اصلي علت یې له بهره د ډالرو د ورتګ بندېدل دي.
په کابل کې یو شمیر معترضه میرمنو د علي عزیزي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دوی دا کوي علي عزیزي له تیرو 4 میاشتو را په دې خوا طالبانو بندي کړی او دلیل یې هم نه دی معلوم. علي عزیزي په تیرو حکومت کې د هرات ولایت د میرمنو د زندان مشره وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د علي عزیزي د خوشی کېدو په تړاو لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبانو علي عزیزي پرته له کوم جرمه بندي کړی او دا د بشر حقونو نقض دی. د دې لاریون دوه غړو شبنم توانه او روخیه رضوان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو د تیر حکومت دولتي او نظامی کارکونکو ته عمومي اعلان کړی خو د عالیه نیول او بندي کېدل له افیخ کار سرغړونه ده.
ما دادخواهی کرد موږ نن د عالی عزیزي د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو اغلې عزیزه بې ګناه ده او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي شوې خو طالبانو موږ محاصره کړو
محاصره کردن ما فعلا بدون هیچ جرمی در زندان
است. موږ د عالی عزیزي د خوشی کېدو لپاره خپل غږ پورته کړ. موږ د طالبانو داد داد را کړ چې په دې اړه به له چارواکو سره خبرې کوي او د شنبې په ورځ به په دې اړه پریکړه کوو او هغه به آزادېږي
و او خانم آزاد میکنیم.
لاریون کوونکو دغه شان له نړیوالو اروپایي ټولنې او د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي څخه د عالی عزیزي د خوشکېدو په اړه پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. عالی عزیزي څلور میاشتې وړاندې د میزان په لسمه نیټه د خپل کاري دفتر نه وړل شوې ده. د اغلی عزیزي ورور نذیر عارفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه څلوېښت کلنه خورې چې له تیرو څلورو میاشتو لا درکه ده د جرم او بندي کېدو په اړه یې هېڅ معلومات نه لري. هغه وایي خورې د دوه اولادونو مور ده او ماشومان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپلې مور پوښتنه کوي.
گفتن بیا سر کار حاضر شو که ما به پرسنل
طالبانو ورته ډاډ ورکړی و چې راشه دندې ته دې دوام ورکړه. خو د تلې په لسمه شاوخوا دولس بجې د یو وړوکي کار پسې له دفتره بیرون راوځي. له هماغې ورځې الیا لا درکه کیږي او تر نن ورځې پورې موږ په اړه معلومات نه لرو.
اطلاعیې ما سرنوشت ایشان نداریم.
د ښاغلي عارفي په خبره طالبان باید د تیر نظام دولتي او پوځي کسان پرته له کوم تکلیفه معاف او له بنده آزاد کړي. خو طالبانو تر اوسه د عالی عزیزي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. هڅه مو کړه د طالبانو د کورنیو او چارو وزارت نظر په دې اړه واخلو خو زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل له واک ترلاسه کولو وروسته اف اعلان کړه خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د تیر حکومت دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول د پوځیانو د وهلو او ځورولو ویډیوګانې د طالب عسکرو لخوا خپرې شوې. خو طالبانو بیا په ظلونو د دې ډول پیښو د مخنیوي خبره کړې او ټول طالب عسکر یې عمومي افې ته ژمن بللي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وار بشو کندوز تپا کندوز ولایت کې وشمیر کسان له نارونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه باسي او لمدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي. دا کسان وایي کسان د ژمي په دې سړه هوا کې د نار له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی خو مجبور دي چې د روډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په کندوز کې یو شمیر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له څلور سوه نیولې تر پنځه سوه افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا شل کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم پنځه څلوېښت کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچۍ په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په اویا افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سوه خرڅو پنځوس اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو په یو کراچۍ ډکسي. هغه دې مونږ کار ده مونږ دوه نفره سو ده. هغه چې خدای برابره کې کېږي زر دوله سوه روپۍ کېږي. تقسیم یې کوو یا شپږ سوه یا اووه سوه یو نیم سل روپۍ د اس خرچه ده.
د ژمی په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار یې سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریګ راباسو خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده ورکې عباس شکر ده په دې البانې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له لس کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې څلوېښت کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپے یو نیم سل لري چاوکا پورې 230 روپے یو کراچی ری خرڅو دیورا جشل کراچی اتلس کراچی کلا پینزلس د شکی دواړه بیا د پیسې تقسیم وو دا اوس مون په یو بو کې لګیاوی لکه درې شي نه سره 2000 روپے درې شي
پنځه درش کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
دریگ اخلم او خرطوم دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري بیا هلته ته موږ ورود نه د 150 در نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کیږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
د خبرونو لنډیز په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارژ دافیرې انجلا ایګر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین اسمیه او سیمرغ البرز ټیمونه سره مخ شي. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراساني وژل کېدل تایید کړل. د ترکیې او ارمنستان مشرانو د خپلو اړیکو د عادي کولو د خبرو په درشل کې خوشبیني څرګنده کړې ده.